آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه سمیع الله جلازه یم. پاموکری د خبرونو لنډیسته.
طالبانو په قندهار کې د یو افغان ساختماني شرکت کارکونکي تښتولي دي. څارونکي وایي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د محو کولو په باب د ترامپ د ادارې سخت دریځ به معکوسه نتیجه ورکړي، او هند او اروپایي اتحاد په امریکایي مصنوعاتو باندې د اضافي ګمرکي محصول د لګولو پریکړه وکړه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. اوس به پوره خبرونه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه د ډیورنډ کرښې په غاړه د سپین بولدک او شورابک ولسوالۍ ترمنځ پرتې یوې سرحدي سیمې نه د سړک جوړولو د یو افغان شرکت درې دیرش امنیتي او تخنیکي کارکوونکي تښتولي دي. د سپین بولدک او شورابک سړک چې 140 کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړولو کار یې له تېرې یو کال نه روان دی، او د افغانستان د فایدامې وزارت یې د جوړولو قرارداد یو افغان شرکت ته اور حواله کړی و. طالبانو د دغې پیښې په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د بادغیس د ولایت سیمه ییزه چارواکي وایي چې طالبانو بیا د اب کمری په ولسوالۍ کې د خالق طلوب په نوم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته باندې حمله کړې او 15 ولسی پاڅون کوونکي وژلې دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی دغه پیښه تایید کړله او ویل چې هوایي قواو د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي، خو د تلفاتو په باب معلومات نه لري. د خالق طلوب پوسته د اب کمری ولسوالۍ په لویدیځ کې 5 کیلومتره کې پرته ده. تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. هغوی وړه مشبه هم په دغه ولسوالۍ په دغه پوسته باندې برید کړی، او د افغانستان د ملي پوځ 10 عسکري وژلي وو. زمن غږ د واشنگټن نوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، افغانستان او روسیې لومړۍ غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې پرانستل شوه، په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په اړه پکې خبرې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ ته وویل
منځنۍ اسیا هیوادونو پسې کوشش کوي افغانستان په سوله کې خپل کردار ولوبوي. دې هدف او موخه دا ده چې دا هیوادونه د نامنیو څخه چې د افغانستان کې په یو اخرو کې مخ په زیاتېدو دي، دې څخه خپلې ملي ګټې هغه خوندي وساتي. که چېرې دوی دا کار په تنازان باندې کوي، په هغه کې پاکستان او ایران همکاري په نظر کې نه نیسي، ماته نه ښکاري چې کومه لاسته راوړنه دې ولري.
په غونډه کې د افغانستان، روسیې، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان علي رتبه امنیتي چارواکو ګډون کړی و. اروپایي اتحاد نن د جمعې په ورځ په امریکایي صادراتو باندې نوي ګمرکي محصول د لګولو اعلان وکړ. اروپایانو په امریکایي مصنوعاتو او زراعتي پیداوارو باندې د ګمرکي محصول د لړولو بلمسله پریکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پر اروپایي فولادو او المونیم باندې د ګمرکي مالیاتو زیاتولو په ځواب کې کړې. حکومت امریکایي اجناسو باندې چې اروپایي اتحاد د محصول د زیاتولو اعلان کړی، امریکایي موټر سایکل او د جین پتلونه پکې شامل دي. امریکا هر کال د 2 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي اجناس اروپا ته صادروي. توقع ده چې د ترامپ اداره به په 2 هفتو کې د چین پر وارداتي اجناسو باندې هم له 150 میلیارد ډالر نه زیات محصول لګولو اعلان وکړي. چین هم د عین شان ځوابي اقدام ژمنه کړې. امریکا د چین تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی، خو د ګمرکي محصول او په تجارت کې د کسر په سبب اختلافات پیدا شوي دي. په عین وخت کې په نیو ډیلی کې هندي مامورانو اعلان وکړ چې په نهي شو امریکایي مصنوعاتو باندې د ګمرک د محصول د لوړولو پریکړه کړې ده. څارونکي وایي هر څومره سخت دریځ چې متحده ایالات د شمالي کوریا د اټومي وسلو د محو کولو په منظور غوره کوي، شاید چې معکوسه نتیجه ورکړي. د ټرمپ اداره غواړي چې شمالي کوریا زر تر زره په بشپړه توګه خپلې اټومي وسلې تباه کړي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې د ټرمپ اداره د لنډې مودې سیاسي ګټې په خاطر پر شمالي کوریا باندې سیاسي او اقتصادي فشار زیات کړي، په اوږده موده کې به نقصان وکړي. د واشنگتن د رند کارپوریشن د واټکل لمخه شمالي کوریا دا وخت شپېته اټومي کوپړې لري او د وګدو واټن بالستیکي توغندي یا آی سی بی ایم جوړ کړي چې کولای شي متحده ایالات په نخښه کې او د اټومي وسلو د جوړولو سل لابراتوارونه لري چې ژور په ځمکه کې ښخ شوي دي. څارونکي فکر کوي چې د لاتین امریکا د مهاجرو په اړه د ټرمپ د ادارې سخت پالیسی سکل شاید په نومبر کې د استازو د مجلس او سنا مجلس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه اغیزه وکړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو خبریال جمبیلون په خپل رپورټ کې وایي چې ټرمپ او ملګري کوشش کوي چې د مهاجرو په اړه د سخت دریځ په غوره کولو سره په انتخاباتو کې د هغو سخت دریځو امریکایانو ملاتړ لاسته راوړي چې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ورته رای ورکړې وې. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ یوې سیاسي غونډې ته وویل،
If you want to create a humane, lawful system of immigration, then you need to retire.
که تاسو واقعاً غواړئ چې د مهاجرت لپاره یو انساني او قانوني سیستم جوړ شي، باید دیموکراتان په راتلونکو انتخاباتو کې تقاوت کړئ، پر ځای د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ته رای واچوئ او سرحدونه به خوندي کړئ. لبل خوا د ګواتیمالا یو ځوانه مهاجره چې وړمه ورځ له خپل وکلن زوینه د امریکا سرحدي ساتونکو په زور جلا کړې وه، بیرته ورسره یوځای شوې ده. د بیتیا ماریا نا ډی جیسس په نوم دغه ښځې د امریکا د حکومت پر ضد په یوه فدرالي محکمه کې عریضه کړې وه. ویل کېږي چې سرحدي ساتونکو له 2000 نه زیات کم کې ماشومان له خپلو والدینو نه په زور بیل کړي، خو جمهور رئیس ټرمپ تېره ورځ په نړیواله کچه له سختو انتقادونو وروسته د یو اجرایه فرمان په ترڅ کې د خپل حکومت پالیسي بدله کړه. سپینه ماڼۍ وایي چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د لوی غونډې لپاره ترتیبات نیول کیږي. توقع ده چې دواړه اروپا ته د ټرمپ د سفر په وخت ملاقات وکړي. تاک شوی ده چې ټرمپ به د جولای په 11 په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په لوی غونډه کې د ګډون په منظور اروپا ته سفر وکړي. د انډونیزیا چارواکو یو دینی عالم امان عبدالرحمن چې د اسلامي دولت یا داعش سره په اړیکو ساتلو تورن کړو په اعدام محکوم کړي. د انډونیزیا حکومت ویلي دي چې امان عبدالرحمن د محبس نه د داعش په ملاتړ تبلیغونه کول او ځوانان به راجذبول او په 2016 میلادي کال کې په جاګارتا کې په یوې امریکایي کافي کې د بم په چولو کې لاس لره، خو هغه د حکومتي چارواکو ټول الزامونه رد کړي دي. او مشهور محافظه کار امریکایي لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکي او مباصر چارلس کرا تامر چې واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې لپاره اختصاصي مقاله لیکلې د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
وسم په مخکې څو نورو خبرونه ته د ملي امنیت شوراوی روسیا او د منځنۍ اسیا څلورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د تاشکند په ناسته کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د شورا د پاکستانی چارواکو سره د اتمر په مشرۍ د افغان پلاوی د تیرې سه شنبه د ورځې خبري هم ډیره ګټورې ګڼلې. په مخکې په دې اکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د راپور ته
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او سازمان شوو جرمونو په وړاندې د منځنۍ اسیا، افغانستان او روسیې لومړنۍ ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سولې او پخلنې په مسلو هم خبرې شوې او د ناستې برخوالو په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې امنیتي حالات وڅېړل شول او همدارنګه په ګډو همکاریو بحثونه وشول.
په دې ناسته کې د افغانستان له اړخه ځانګړي وړاندیزونه چې پکې جناب اتمر صاحب ګډون کړی وو وړاندې شول چې د ګډونوالو د کلک هرکلی سره مخ شول، او همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د دغو وړاندیزونو د پلي کېدو لپاره دې یو کاري او تطبیقي پلان ترتیب شي تر څو دا پلان عملي بڼه واخلي.
په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادو ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او کرغیزستان علیرتبه امنیتی چارواکو ګډون کړو. د ملي امنیت شورا وی چې د ناسي ګډونوالو ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولو سیمو د امنیت او ثبات لامل کیږي. د دې لامل د افغانستان د سولې پخلاینی له بهیر څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې سلاغي چې د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادو د هڅې د ایران او پاکستان د هڅو سره شریکی نشي، په افغانستان کې د دغو هیوادو د سولې هڅې به ډېرې موثرې نه وي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله ځلان وایي چې روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه د ترهګریزو فعالیتونو څخه د خپلو هیوادو د بچولو لپاره دا ډول هڅې کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونو اوسې کوشش کوي افغانستان په سوله کې خپل کردار ولوبوي. دې هدف او مخه دا ده چې دا هیوادونه د اغنامنیو څخه چې د افغانستان کې په یو اخرو کې مخ په زیاتېدو دي، دې څخه خپلې ملي ګټې هغه خوندي وساتي. که چېرې دوی دا کار په تنازان باندې کوي، په هغه کې پاکستان او ایران همکاري په نظر کې نه نیسي، ماته نه ښکاري چې کومه لاسته راوړنه دي ولري.
ښاغلی اکبر، د سې شمې په ورځ د پاکستان د پایتخت اسلام آباد څخه د لیدنې وروسته لا غزید ازبکستان پایتخت تاشکند ته تللی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ښاغلي اکبر په مشرۍ افغان پلاوی د پاکستان د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو سره د سولې او پیوستون په موخه د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر تطبیق خبرې کړي دي. پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ په افغان پلاوی کې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ثانگزی او د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هم شامل و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر، افغانستان ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د سفر او له جمهور رئیس غنی سره د نوموړي د لیدنې او بحثونو په تعقیب شوی دی. پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار دغه د مخه نه اعلان شوی سفر پر مهال په افغانستان او پاکستان کې ځینو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې ګوند د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت د افغان پلاوی له لارې د پاکستان د پوځ مشر ته د ډیورنډ کرښې پر رسمیت پیژندلو پیغام رسولی دی. په دغه رسنیو کې د پاکستان د ډان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ټویټر په پاڼه یو جعلي خبر هم خپور شوی و چې پکې افغان حکومت لخوا د ډیورنډ کرښې پر رسمیت پیژندلو وینا شوې وه. خو ډان ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ دا خبر رد کړی او ویلي چې دغې ورځپاڼې ټویټر په پاڼه چا جعلي خبر خپور کړی و. د دغو خبرونو د خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو سره د ډیورنډ په کرښه خبرو په اړه خپاره شوي رپورټونه بې اساسه بللي او ویلي چې اسلام آباد ته د سه شنبې په ورځ افغان پلاوی د سفر پر مهال اصلا د پاکستان د مشر سره هیڅ لیدکاته نه دي کړي. د ملي امنیت شورا په دغه اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د چارواکو په هیڅ کومه غونډه کې د ډیورنډ د کرښې په مسله خبرې نه دي شوي او په دغه بحثونو کې اصلا دا مسله راپورته شوې هم نه ده. د اعلامیه وایي چې ډیورنډ د کرښې موضوع د افغانستان په ټول ملت پورې اړه لري او هیڅ حکومت حق نه لري چې پر دې موضوع حتی خبرې وکړي. خو پاکستان وایي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی او د دغه کرښې په رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو په باب ټول بحثونه پای ته رسېدلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته غوږیست. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان نظامیانو تر څو کاله بند وروسته دوه پاکستانی نظامیان نوموړي هیواد ته وسپارل. د سپین بولدک کمیسار وایي د پاکستانی ملیشه او خوشي شوي سرتیري د ډیورنډ کرښې څخه افغاني لوري ته د اوښتلو پر مهال افغان سرحدي قواوو نیولي وو. په دې راپام وکړئ د عزیز الله پوپل راپور ته.
د افغان سرحدي قواوو له لوري خوشي شوي دوه پاکستانی نظامیان د پاکستانی سرحدي ملیشه او سرتیري دي. دوی درې کاله په افغانستان کې بندیان و چې د پنځشنبه په مازګر افغان لوري د سپین بولدک او چمن تر مابینز د دوسی پر دروازه پاکستانی لوري ته وسپارل. د سپین بولدک د سرحدي قواو کمیسار ډګروال شریف خان عزیزی وایي چې افغان لوري د شنیت لمخي یاد پاکستانی نظامیان خوش کړه. د زیاتی چې په ورستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی او پاکستانی نظامیانو تر مابینز اړیکې شې سوي چې ورسی ګام هم د باور د ډیرېدو په موخه پورته سوی دی.
نظامی پولیس و چې په حالت امی سره راغلی وه، بیا زموږ سره دې ګزمو دی ګیر کړي وه. ینان موږ د ډېر ښه نیت په خاطر باندې دا دوه نفره نن په دې کې وسپارل.
تر ډیرو مخالفتونو وروسته دا د افغان او پاکستاني سرحدي قواوو تر مابینځ د باور د پیدا کېدو په برخه کې تر ټولو مهم کام بلل کیږي. په چمن کې د پاکستانی ملیشو مسول کرنل عثمان د خپل سرتیرو د ورسپارلو پر مهال وویل چې دوی پر ټولو هغو اغیزمنو لارو باندې عمل کوي چې لمخې له افغاني لوري سره اړیکې نوري هم شي.
مې انت د پاکستانی ملیشا او مشر کرنل عثمان وایي زه ډیر منندوی یم چې په محلي ساته د همکاري دا بهیر راپیل شوی دی. دا د دواړو وروڼو هیوادونو د اړیکو په شو کېدو کې ډیر ارزښت لري او دا سلسله به دوام پیدا کړي تر څو نور هم د باور په زاره منځ شي. تر دې دوه ورځې مخکې پاکستانی لوري هم هغه دوه تنه افغان سرتیری چې کورنۍ په کوټه کې کډوالی دي او د رخصتۍ پر مهال پاکستانی لوري نیولی و تر یو کلن بند وروسته افغان لوري ته وسپارل. سره له دې چې پاکستان ته د تاک پر مهال ګڼ افغانان د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، خو د دوو پاکستانی نظامیانو د خوش کېدو پر مهال پاکستانی لوري په دې برخه کې هم د ستونزو د مخنیوي ډاډ څرګند کړ. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د ورځې مهم خبرونه اورئ. د هلمند د سولې د کاروان تنظیمونکي وایي چې تر نن شپې 12 بجو پورې طالبانو څخه د خپل غوښتنو ځواب ته انتظار بسی، خو که چیرې د هغوی ځواب منفي وو نو دوی به په کابل کې د ملګرو ملتونو او 5 سفارتونو مخ ته د پرلت خیمې ودروي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال د دغه بهیر د ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او په سر د کاروان د بل اقدام په اړه پوښتنه کړې. دغه مرکې ته ساسي پام راړو.
اولس وسلوالو طالبانو ته د جواب په تمه دی. اولس غواړي چې له طالبانو څخه مثبت جواب ترلاسه کړي. اولس غواړي چې له هغوی څخه واوري او هغوی پریکړه وکړي چې دوی هم د افغان حکومت په څیر قربان اعلان کړي او د افغان حکومت قربان جواب قربان ورکړي. موږ ډېره تمه لرو چې نن شپه به د هغوی غبرګون ترلاسه کوو او غبرګون به یې مثبت ترلاسه کوو. نو تر اوسه پورې په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. تر اوسه پورې نه موږ ته منفي او نه هم مثبت جواب راکړی.
که چیرې طالبان ستاسو وړاندیز ته مثبت ځواب ورنکړي ستاسو بل اقدام به سي؟
افغان ولس په دې تمه دی چې له هغوی څخه مثبت جواب ترلاسه کړي، ځکه چې طالبان تل ادعا کوي چې د افغان ولس لپاره جګړه کوي، د افغان ولس د ژغورنې لپاره هڅه کوي، د افغان ولس لپاره قرباني ورکوي او د افغان ولس لپاره سرښندنه کړې ده. نو دوی باید د همدې ولس د غوښتنو مطابق هغه څه وکړي چې ولس یې غواړي. ولس له دوی څخه د قربان جواب قربان غواړي، لکه څنګه چې افغان حکومت قربان اعلان کړی دی یو طرفه د یوې میاشتې لپاره. ولس همدغه تمه لري چې باید طالبان هم همداسې یوه پرېکړه ولري. لکه خدای مکړه خدای مکړه داسې ولسي زموږ پلان هغه دی چې بیا د 5 هیوادونو سفارتونو مخ ته کښېنو. هغه سفارتونه هغه هیوادونه چې ولس پر هغوی شک لري چې د طالبانو پر رهبرۍ کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي، د طالبانو پر رهبرۍ کې دوی لاسوهنه کوي او د طالبانو پر رهبرۍ کې ګوتې وي او هغوی نه پرېږدي چې په خپلواکه توګه پرېکړې وکړي. یا دا چې پر هغوی شک دی چې هغوی په افغان جګړه کې لاس لري او یا هم له طالبانو سره اړیکې ساتي او یا هم هغوی ته میلوي. دا زموږ وروستی پلان دی.
دا کوم هیوادونه دي؟
دا نو امریکا، برېټانیا، روسیا، پاکستان، ایران او ترڅنګ د ملګرو ملتونو دفتر هم دی.
طالبان ته ساسو وړاندیزونه سو؟
طالبان څخه زموږ پریکړه لیک چې د دواړو اړخونو څخه موږ غوښتنه کړې دي، لومړی اوربند دی، دوهم د سولې لپاره د یو مرکز ټاکل کېدل دي، دریم د جګړې دواړه اړخونه باید یو داسې دولت رامنځته کړي چې په هغه کې ټول ارزښتونه او د دوی غوښتنې خوندي وي، او روسیې دا چې د بهرنیانو د وتلو لپاره باید دواړه اړخونه محل ویش وټاکي. همدا غوښتنې موږ له افغان حکومت څخه کړي دي چې څه ناڅه منل شوي دي، او همدغه غوښتنې موږ له طالبانو څخه کړي دي. لومړی غوښتنه دا وه چې افغان حکومت ته یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ چې موږ پر طالبانو غږ وکړ چې تاسو هم باید د افغان حکومت په څیر دغسې اوربند اعلان کړئ. نو موږ ورته په تمه یو د دوی خبرګون ته.
آیا تاسو د خپل پیل شوي حرکت څخه راضي یاست؟
د الله څخه راضي یو. د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دوو جنګي ډلو ترمنځ اوربند اعلانېږي. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا د همدې ولس حرکت دی، د همدې ولس د پښو تڼاکې دي چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل افغانان یو سولیز اختر لري. یو سولیز اختر کې میلې کوي، په یو سولیز اختر کې راشدر شکوي، او یو داسې اختر چې د جګړې دواړه اړخونه پر یوه سرخان په یو مسجد کې لیدل کېږي، او د جګړې دواړه اړخونه پر یوه سړک او په یو موټر کې لیدل کېږي. دا د خوشي ځای دی، دا د ولس حرکت دی، ولس ورځ له بلې د ویښېدو په حال کې دی. بس نور هم ولسونه ورځ له بلې راپورته کېږي او د جګړې پر دواړه اړخونه باندې د اوربند او سولې غږ کوي ځکه چې افغانان بل لار نه لري. افغانان کغواړي چې ژوند تضمین سي، آینده تضمین سي، د راتلونکي نسل ژوند تضمین سي، همدا یوازمي لار ده چې دوی براپات سي. د دواړو ډلو ترمنځ به د اوربان ژغ پورته کوي او د دواړو ډلو ترمنځ به د سولې او روغې جوړې هڅه کوي. هغوی به دواړه پر یو ټغر کښېنوي او هغوی به دې ته اړ باسي چې نور په خپلو کې دغه جګړه پای ته ورسي او سولې ته مخه کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امنیتي مقامات وی وسلوالو طالبانو په کندهار کې د سړک جوړونې د یو شرکت څلور دشتنه کارکونکي له ځان سره يرغمل کړی دي. امنیتي مقاماتو سهار د درې دشو کسانو د يرغمل کېدو شمیر ورکړی وو. بیا هم په دې اړه پام وکړئ. د عزیز الله پوپل راپورته.
د سړک جوړونې د ساختماني شرکت د لسګونو کارکونکو د برمته کېدو پیښه تیر شپه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینځ سیمه کې رامنځته شوې. دغه راز د يرغمل شوو کسانو د خلاصون په هڅه کې څلور تنه پولیس هم له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. د کندهار د والی ویاند داود احمدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د روسو شمیرو له مخې وسلوالو د سړک جوړونې د یاد شرکت دروسل ویشکار کوونکې چې امنیتي او تخنیکی کارکونکي پکې شامل دي نامعلوم لوري ته ځان سره وړي.
شرکت چې د کندهار نه د شورابک په لور باندې غځېدلې سړک د جوړولو چارې په غاړه درلودې، په دې باندې وسلوالو برید کړی وو. د دې شرکت درې څلوېښت تنه کارکوونکي چې په هغې کې د دوی امنیتي تخنیکي او نور کارکوونکي شامل دي، هغه یې له ځانه سره بولي. دا په دې کې زموږ امنیتي ځواکونو مداخله کړې ده. متاسفانه چې زموږ څلور تنه پولیس هم شهیدان شوي دي، یو تن زخمي دی.
د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینز د سړک ته جوړېدو کار له تیرې وکال راهیسې پیل شوی چې په دې ولایت کې یوه مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي. د صداقت افغان په نوم د سړک جوړونې د شرکت رئیس اجی غوسدین امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د برید پر مهال لسګونو نورو کاریګرو ځانونه پټ کړي او د روسو شمیرو له مخې درې څلوېښت تنه کارکوونکي وسلوالو له ځان سره یرغمل کړي. د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینځ د سړک ته جوړېدو چارې د افغانستان د پایدامي د وزارت په لګښت مخته وړل کیږي. تر اوسه هیڅ یوې وسلوالي ډلې د دې پیچ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو ریدونکو، اوس هم یو طبي مطلب لرو. ډاکټران وایي چې نویو زیږیدلو ماشومانو ته دي د زکام ضد واکسین ورکړل شي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیندواره میرمنې دي هم واکسین شي. نور تفصیل په دې راپور کې چې ژباړه زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی تاسو وړاندې کوي.
ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دي هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپل ډیره ګرانوي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواري ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یوه نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډېره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
influenza vaccine is only recommended for babies that are د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې اغه ماشومان ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو مونږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر مونږ په دې کار وکړو چې امیدوار مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دیته کوي چې نوې زیږیدلې ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخې نیول کېدای شي. مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله مېرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله مېرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل به هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. مېرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغه په ډیره خطوګه د زکام په ناروغۍ دغته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا غیزه بیا د اتو اونیو وروسته خلاصيږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي، هم هغه ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډېر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړي شي چې په لمړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غټي کې اوزلی بیا: سپینه ماڼۍ وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د عالي غونډې لپاره ترتیبات نیول کیږي. ټرمپ د جولای په 18 د ناټو د مشرانو په عالي غونډه کې بروکسل ته سفر کوي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو په چارواکو باندې غږ وکړ چې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د کمکیو ماشومانو د نیولو او په تفقیق کې د ساتلو پر ځای باید یو متبادله لاره ولټوي. د رومن کاتولیکانو د مذهبي فرقې پیشوا پاپ فرانسیس د واتیکان په مذهبي چارو کې د شفافیت او اصلاحاتو غوښتنه وکړه. هغه دا خبره جنیو ته د خپل لومړي سفر په دوران کې کړې. د روسیې د حکومت سیاسي مخالفانو د کرملین په مشرانو باندې الزام لګولی چې د خپلو ناوړو اعمالو د پټولو په خاطر د فوټبال د نړیوال جام له لوبو نه د سیاسي ګټې پورته کولو نیت لري. مشهور محافظه کار امریکایي لیکوال او د سیاسي چارو مبصر چارلس کوټهمر د سرطان د ناروغۍ له امله د 18 کلونو په عمر روغتون کې سا ورکړه. د لبنان نامزه صدراعظم سعد حریری وایي چې د نوي حکومت د جوړولو کار تقریبا پای ته رسیدلی دی او زر به نوې کابینه اعلان شي. څارونکي فکر کوي چې د لاتینې امریکا د مهاجرو په اړه د ټرمپ د اداري پالیسي سږ کال په نومبر کې د سازو د مجلس او سنا مجلس د منځنۍ دورې په انتخاباتو باندې مستقیمه اغیزه کوي. واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو خبريال جمبلون په خپل ریپورت کې وایي چې ټرمپ او د هغه ملګري کوشش کوي چې د مهاجر په اړه د سخت دریځ په غوره کولو سره په انتخاباتو کې د هغو سخت دریځو امریکایانو ملاتړ لاسته راوړي چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې هغه ته رای ورکړی وي. څارونکو وای هر څومره چې متحده ایالات د شمالي کوریا د اټومي وسلو د محکولو په منظور سخت دریځ غوره کوي، شاید چې نتیجې معکوسه وخیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې د ټرمپ سره د غونډې په مهال په مبهمه توګه دا ژمنه کړې وه چې د اټومي وسلو نه به د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په خاطر لازم اقدامات وکړي، خو امریکایي مامورانو ویلي داسې هیڅ ډول شواهد نه لیدل کېږي چې کیم جونګ اون دې په خپله خبره باندې عمل کړی.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.